یا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستنه کوي مرکه اخیستنه کوي هغوی په دې پوهیږي چې دا دروغ وي.
دوستانو، د کاري مرکې یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکي پوسټ ته کاندید سړی پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي که چیرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړئ نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبرې اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي، نه مطلق خاموشه پاتې نه شي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او په علمي لوړتیا دلالت کوي، هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنې کومو ضوابطو ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د معنوي امتیازات تر څنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه که راته ووایي چې اوسني مادي امتیازات به څومره وي، او که سړی ارتقا کوي په کومو شرایطو به ارتقا کوي، او مادي امتیازات به او معنوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع، که چېرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه، یو پلان یا د وظیفې په هکله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی اوسي، او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچانو ته وړاندې کړي، دا د مرکچانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته را جلبوي او دته ډېره ګټه کوي.
ژوند او قرار اور او اوبو دی نه به یوځای شي نه یوځای کیږي.
همزولو، خدای دې وکړي چې نننۍ تاندې څانګې د یوې بریالۍ کاري مرکې یا انټرویو ګټور چلونه درز د کړی وي. خبرونه راټولو، تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړی او د خبرونې په اړه نظر راته پرېږدي. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ. shafaq@rfer.org. د خدای په امان.
جب پیدا دے پورے پخاور کی سی آسمان کی جند و قرار اور او بو دی نبیو سے شی نیو سے کی.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننۍ خپرونه کې لومړی له یوې معلولې مېرمنې سره غږېدلی یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پښې غوڅې شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپلو ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې له یوې عطر پلورونکې مېرمنې سره غږېدلی یم. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او که په دې ډول تصمیم نیونکو پرېکړو کې ونډه ورنه کړل شي د ډیموکراسۍ اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډېدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې لارې شورنه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ ښځو ته ورسیږي، او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوستونو د ښځو ګمارنه د دې سبب کیږي چې د ښځو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکي د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې ونډې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي، او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامداره لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو او مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګان ولایت کې پر یوې مور او لور چې د قاضي لخوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي تر څو هغه ظلمونه چې پرې شوي جوت کړي او عدالت عملي شي. هغوی وایي چې د سمنګان ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې له یوې کونډې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 13 کلنې لور جنسي تیری کړی دی. د جوزجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویایې ملسیزه کې خبرګی پخې غوځې شوې دي. د هغې په لیدو مې زړه ډیر خپه شو. خدا چې لوړ همت یې درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ویلچر کې له سهاره تر بیګا کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې د آرشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 کال کې د کور تر څنګ راکټ ولګېده. په دې پیښه کې دواړه خی غوځې شوې. هغه وخت د ښوونځي مطالعه وا، خو بیا یې هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغ شوه. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم له غمه نه شرمیږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خاوند 10 کاله مخکې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شو. دا پاتې شوه شپږ یتیم ماشومان او د خدای هیله. نور راته ده په خپله وایي.
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې د روغتون کې دنده لرم. 45 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکی وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې به تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به حوصله کوله. بیا د ښځو له مسلکي لیسې نه فارغ شوم. ډېره خوشحاله شوم.
میرمن لیلا وای خاوند عریضه لیکونکی و. د سره به ډیره مرسته کوله، خو اوس ډیر مشکلات لري. له یوې خوا د کور کار او له ماشومانو ساتنه کوي، او له بلې خوا له کوره بهر کار کوي.
وروسته
به یو کس پیدا شو. له ما سره یې له ټولو مشکلاتو سره سره واده وکړ. خاوند مې ډیر ښه سړی و. هر وخت به یې راسره ډیره مرسته کوله. خاوند مې عریضه لیکونکی و. 10 کاله مخکې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د خاوند له مړینې وروسته مې ستونزې لا پسې ډېرې شوې. ورور به مې هره ورځ په ویلچیر کې کېنولم، دندې ته به تلم. په لاره کې به له ډېرو ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و، ډېره به په زحمت وم. ټوله به لمده شوم او وجود به مې ډېر درد کوه. شپږ اولادونه لرم. مشر اولاد مې 14 کلن دی. ماشومان مې ډېر واړه دي. ډېره ورته په تشویش یم. هغوی په کور کې یوازې وي او زه ټوله ورځ په کار کې یم. مور مې هم ډېره ضعیفه ده. سمه ساتنه ترې نشي کولی. زه په یوازې ځان هم ماشومان ساتم او هم له کوره بهر کار کوم.
له دې نه مو وپوښتل چې په دې نیم ځان څنګه کولی شي د کور کارونه وکړي او خپل ماشومان وروزي. دا وایي
کله چې د کور کارونه کوم، مثلا ماشومان ته مې خواړه پخوم یا کالي مینځم، ډېر راته مشکل وي، ځکه چې زه خو له ځایه نشم پورته کېدی. بیا مې ماشومان راته هر څه نږدې راوړي او هغه کار ترسره کوم. خو کله چې ډېر کار وکړم، بیا مې ملا او لاسونه ډېر درد کوي. یو روغ مېرمن دومره کارونه نشي کولی. زه په دې مایوب ځان دا هر څه کوم. اولادونه مې ډېر ښه ساتم، ډېر زحمت ورته باسم. وایم چې دوی داسې فکر ونه کړي چې مور یې مایوبه ده، خواروزار اوسي. اولادونه مې رانه ډېر خوشحاله دي. هر وخت مې لاسونه مچو کوي او راته وایي چې ته زموږ لپاره ډېر زحمت باسي. یو زوی مې راته وایي چې زه په آینده کې انجینر کېږم. دا ستونزې به ټولې حل شي. ماشومان مې د ښوونځي تر څنګ په انګلیسي او قرآن کریم کورسونو کې هم شامل کړي دي. ځان وږی ساتم، خو د ماشومانو درس ته ډېره توجه کوم. وایم چې اولادونه مې ښه راتلونکي ولري. انسان چې هر څه اراده وکړي، هماغه کار کېږي.
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنۍ معاش ورکوي او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده. دا زیاتوي نورې میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري. زه کولای شم ګدایي وکړم، خو دا زما لپاره د شرم خبره ده. په خپل همت مې ځان ته یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کوم.
د
دولت لخوا همدغه د معیبینو معاش دی چې راکوي. اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده کړی چې یو اپارتمان راکوي. کارونه یې په جریان کې دي. ډېره خوشحاله یم که دا کور ترلاسه کړم. له بېکورۍ به بېغمه شم. ډېره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډېرې ستونزې مې هم لیدلې دي.
اوس د شکر ناروغي هم لرم. میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره 3-4 افغانۍ مصرفوم. نور د کور مصارف په ډیر مشکل سره پوره کوم. ټولې میرمنې باید ما غوندې همت ولري. زه کولی شم ګدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم، خو زما لپاره د شرم خبره ده. زه د خپل لاس په تناکو یو مړۍ ډوډۍ پیدا کوم او په دې معیوب حالت له خپلو ماشومانو سرپرستی کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
یک جای برسن به وطن خود خدمت کنن.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورون کې میرمن سره غږیدلیو چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګری کوي. افغانو میرمنو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي او نورو کې فعال ونډه لرله چې په دې کار سره له یوې خوا له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعال ونډه اخلي. میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 9 کاله کې د اترو پلورنځای لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي. دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي. مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپله ورکوي چې خوښي شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي یې ترې. دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل دا راته وایي.
تقریبا 8 سال میشه که کار ما همیاست. قبل از
تقریبا ات کالکیگی چی اتر خرڅوم. مخکې له دې نه چې افغانستان ته راشم په ایران کې می هم دا کار کوو. هلته مې له خاوند سره یو ځای اتر خرڅول. اوس دلته دوکان لرم، عربي خالص اتر دي. د دې اترو یو ځانګړنه دا ده چې نمبر لري او د نمبر په اساس خرڅو. ځکه موږ په بازار کې ډېر رقیبان لرو، مشتریان بیا موږ ته هماغه نمبر راوړي او نوم یې موږ سره دی. موږ نورې اووه نمایندګۍ لرو چې ټولې زه رهبري کوم او همدا اتر دي.
هفته شعبه داره، بس کل از شعبه هم از یک کمپنی میاره.
میرمن مریم وایي د دې په دوکان کې رنګارنګ 130 ډوله اتر موجود دي. دوی په 2 لیتر بوتلونو کې راوړي، بیا یې دا په مخصوص وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي.
189 است بویا داره.
رنګارنګ یو څلاتیا ډوله اتر لري. موږ یې په لویو بوتلونو کې راوړو، بیا وروسته یې زه په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم. بیا هر ملي ګرام یې په یو افغانۍ پلورو. کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي، خو کله چې د اترو کیفیت وګوري نو بیا بیا راځي.
اغلی مریم زیاتوی د کار په لومړۍ ورځ کې له ځینو مزاحمتونو سره مخ و. هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل، نو خلکو به عجیبه ورته کتل، خو اوس ورته کار عادي دی.
اول که اومدیم خو شروع کردیم خیلی سخت بود.
لومړی مې چې دا کار پیل کړ ټول خلکو بر سر مخالفت کاوه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګري میرمنې ډېرې کمې وې. نو څنګه څه مزاحمت براته کېده، خو اوس را سره څوک کار نه لري. زما یوازینی هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم. میرمنې که جرأت وکړي کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون. دوی ډېرې وړتیاوې لري، خو په دې شرط چې نارینه سره همکاري وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت خراب دی. که میرمن او خواند وړه کار وکړي نو ډیر ښه ژوند به ولري. لکه زه او خواند مې چې په ګډه کار کوو او خوشاله ژوند لرو. په لومړی وختونو کې زموږ یو دوکان و. په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ. اوس اوه څانګې لرو. اتر او د ضرورت وړ شیان موږ ورته اخلو. دوکانونه هم موږ ورته نیولي دي. لومړی مو ډیر کم اتر راوړي و، اوس موږ اتر په لویو دوکانونو کې خرڅوو.
اسرایمونه گسترش دیدیم د شعبههای کلانتر و دوکانهای بیشتر.
او هغه کسان چې د دوی د سالمو فعالیتونو مخه